سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم د زابل په شاجو ولسوالۍ کې څلور ماشومان د بو د روبیدو په دوه جلا پیخو کې مړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجو ولسوال رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډونو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړ شوي دي. د نوموړي په وینا په مړ شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان شامل دي. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو پاسوا کې وي زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیالوژۍ د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان نګورو بدخشان ته نږدې و. د راپورونو له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په نورو سیمو کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چاته د زیانونو د رسیدو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خبر شوي. د ترکیې ولسمشر وروسته له هغې د سویډن پر حکومت سخت انتقاد وکړ چې په سټاکهولم کې د قرآن کریم یوه نسخه وسوځول شوه. رجب طیب اردوغان وویل ترکیه به هیڅکله د پراونکو سیاستونو او تهدیدونو پر وړاندې سر ټیټ نه کړي. ښاغلی اردوغان د اختر په دویمه ورځ د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې موږ به د لویدیز د هغه په خبره کبرجنو خلکو ته تاور زده کړو چې د مسلمانانو مقدساتو ته توهین د بیان ازادي نه ده. هغه زیاته کړه ترکیه به د هغه په خبره د دغه غیړن اعتراض پر وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړي. د سویډن پولیسو د قرآن کریم پر ضد د لاریونونو اجازه ورکړې وه. خو وروسته له هغې چې په دې لاریونونو کې د قرآن کریم یوه رخصې ته اور واچول شو، پولیسو هغه شخص چې دا کار یې ترسره کړی و د یوې توکمیزې یا ملي ډلې پر ضد پر پارونکو کړنو تورن کړ. د ایران، عراق او سعودي عربستان په ګډون ګڼو مسلمانو هیوادونو په سویډن کې د پنجشنبې په ورځ د قرآن کریم سوزول غندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا ډول کړنې به د نړۍ د مسلمانانو احساسات راوپاروي. او د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د سختې جګړې وروسته یو څه پرمختګ کړی دی. نن د اوکراین د دفاع وزیر مرستیال هانا مالیار وویل اوکراینی سرتیری له روسي ځواکونو سره تر هر متر خاورې د بیرته آزادولو لپاره په شدت جګړه کوي او پرمختګ لري. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې خپلې مورچلې وساتي، نو ځکه ځوابي بریدونه کوي خو د تلفاتو له ورکولو وروسته بیرته پشا کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قمندان ادعا کړې ده چې اوکراینی ځواکونه ورو خو په دوامداره توګه پرمختګ لري. روسي ځواکونو د سخت جګړو او ډېرو تلفاتو له ورکولو وروسته په تېرې میاشت کې بخمود ښار ونیوه. په دغه جګړو کې د بخمود ښار په کنډواله بدل شوی دی. تاسې خبرونه واورېدل. لوړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ګالو پوای افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډېر رنځيږي. د چولې افغانان د نړۍ تر ټولو خفا او رنځېدلي خلک دي. دا به تاسو ته راپور کړو. بل پلو بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې اوس هم پکې بې ثباتي ډېره ده. په دې لپاره هم درته راپور ولرو او وربشو هغو سیمو ته چې اوس مهال یې بېرته له پاکستان کډوال افغانستان ته راستن شوي.
موږ په چمن کې پراته وو، پرون هیواد ته راستانه شولو. نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو.
د دې سربېره اورزګان د بور شو چې هلته خلک وختره څنګه لمنځلې دي. نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د ګالپ موسس یو تازه نظر پختنه خي چې 90 سلنه افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. د دغې نړیواله موسسې د مندنو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ګالپ وړاندې ویلي افغانستان له 2018 کال راهیسې هر کال په نړۍ کې تر ټولو غمجن او خفه هیواد بلل شوی دی. خو یو شمېر افغانان بیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې د دې هر څه عوامل پوګته کوي. تفصیل په دې راپور کې
ګالپ نړیواله موسسه تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. ګالاب خپله نظر پوښتنه په 2022 کال کې په 122 هیوادونو کې له 120 زره کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوي دي. د ګالاب د معلوماتو له مخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډېر له رنځ سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللی و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98% ته پورته شوې ده. د ګالب په نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. نظر پوښتنه کې ګډون کوونکو ډیری افغانانو ویلي چې په 2022 کال کې له کوم څه خوند نه دی اخیستی، کوم نوې څه نه دي زده کړي او ښه احساس نه دی لرلی. ګالب په خپله دې نظر پوښتنه کې افغانستان ته 40 امتیاز ورکړي چې په نړۍ کې د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو ټیټ امتیاز دی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپرېږي چې یو شمېر افغانانو بیا د دغو ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسېدونکی مبین:
سره له دې چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هیلي امیدونه لري، اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب یې ګرځېدلي. عموما د بیکارۍ اصل دی چې ډېر خلک بیکاره دي، د دې تر څنګ بې پیسګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت اوسېدونکی جاوید بیا د واکمن نظام وروستي فشارونو او بې پروایانې د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل په ګوته کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډېر وي انسان په زندګۍ کې. نو بګر تاسې خو په دې ښه پوهېږي چې افغانستان کې د 40 کلنې جګړې وروستۍ جګړې هم ډېر مشکلات تیر کړي. وروسته له هغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاري ډېره شوې، تر یو حده پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغاز یې ګان له خلکو اخیستل شوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د ښه او آرامه ژوند د برابرولو شمنې کړي دي. ګالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خپره کړې وه چې په هغې کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه ښودلې وه. ګالب ویلي وه له کله چې د دې موسسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری شئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر شئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 113 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 2023 کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، په 2023 کال کې په 113 هیوادونو کې د سولې وضعیت ته کتنه کړې ده. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بېلابېلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشټوالی په افغانستان کې د لا بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 18 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو ډیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 113 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو د قربان یانو شمیر، د تلفاتو شمیر، د نظامی کولو کچه، د وسلو صادرات، ترهګریز پیښې، سیاسي بې ثباتي او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره له دې چې په افغانستان کې ترهګریز پیښې 15% او مرګ ژوبله 50% کمه شوې ده، خو ترهګری په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور له مخې افغانستان په یو ناڅرګند امنیتي وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوي هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوي دي او له 3,000 ته راټیټ شوي دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي چې په 2022 کال کې د افغانستان 6.5% ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه بې بنسټه بللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر ذاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کیږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیزه توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیزو حقوقو په اړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامسته کولو لپاره یو له اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
بل خو د امنیتي چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره لدی چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینی سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
د افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت دورې په پرتله چې د هغه وخت نا امنی لاملان هم طالبان و، نه د هغه وخت راهیسې طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنگي سطحه چې د طالبانو جمهوري نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگی که طالبان علی جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی او ورپسې ډنمارک، آیرلند، نیوزیلند او اتریش هم سوله ییز هیوادونه بلل شوي دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پرله پسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمېر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی او اوکراین په 2,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شتې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
یشمیر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چیرته چې ول ځانګړي اخترېز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به یې د اختر ورځې او شپې په خوشحالۍ تېرولې، خو د دوی په خبره اوس یې اخترونه ډېر ساړه دي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د بېلابېلو خصوصي راډیوګانو یو شمېر کارکوونکي هم وایي چې دوی د اختر په ورځو کې خپل اورېدونکو ته ځانګړي اخترېز پروګرامونه جوړول چې اوریدونکو به هم ورسره پکې برخه اخیستله. د راډیوګانو د خبرونې تر ډیره په موسیقي او تفریحي خبرونو ولاړې وي چې اوس هغه ډول نه دي، او طالبانو د موسیقي او دا شان پروګرامونو په خبرولو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې. په کابل کې ټیکسي چلوي نغواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځو کې هم کار وکړي. په خبره په تیرو کلونو کې به پرې دومره سختې نه تیرېدلې، ځکه د راډیو له لارې بې ځانګړي اختریز پروګرامونه او موسیقي اورېدله، خو دا دوه کاله کېږي چې هغه هم نشته.
موبایلو
کابل ښار کې یو دوکاندار هم ورته خبره کوي. دی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره مېلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي ځکه دوکان نه تړي.
پخوا به مو راډیو ډېره چالانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلی، خلخوان به مې موسیقي نه اخیست، موسیقي شه په روح روان باندې ښه لګي. اوس دا ټول شان بند دي، نو څه وکړو؟ چاره نه لرو، بس ورځ د تېروي.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د یو شمېر راډیوګانو کارکوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تېرو پروګرامونو کیسې کوي. مخکې د آریانا راډیو مسؤل خوشحال آصفي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په شپو ورځو کې، په هر اختر کې، هم په کوچني اختر کې، هم په لوی اختر کې، مونږ تفریح خپرونې جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونې، ټولنیزې خپرونې، د موسیقۍ سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل چې په عین زمان کې په تلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږي زبانه، په راډیو کې هم هغه نشریدل. بیا یوه اونۍ یا یوه هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اوریدونکي مو خوشحاله.
د ارمان رادیو یو وایان د سیما صفا هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکارانو به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې، چیرې خوښېدي چې ټول سره ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت اودرې به یې ویلې، او اورېدونکو به ورسره اړیکې فرمایش به یې ورکوو. جایزهدارې خپرونې به لرلې، اسانه پوښتنه به مو د خلکو څخه به مو اسانه پوښتنه کوله، هغې به ځواب راکوو، بیا به مو جایزه ورکوله. اورېدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مرور وو د خپل دوست میرا مونتر علی ګلامون پور سره اړیکه نیول او سره اول
د یادونه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولې دي او حرام یې ګڼلای دی. دوی له رسنۍ هم د موسیقي خپرول منع کړي دي، او آن په ښاري موټرونو کې هم په اورېدلو بندیز لګولی دی. په دې سره ډیری هغه راډیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به یې خپرول یا بندې شوي دي، او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې راډیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته د دغه هیواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختري خپرونې وړاندې کوي، او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستنې شوی افغاني کډوالي کورنۍ د بیوزلۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک له لارې هیواد ته ستنې شوي. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلون کډوالۍ ورسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی، او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون سي.
زما نوم فیض محمد دی. موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیواد ته راستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشحاله یو دلې، ارامس و کراریس و لټاکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنګول ستاد ګرانی ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده، په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډاکټ دي، نو موږ د هغه سره وګرځېد چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې شوی کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر وروسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. د دوی لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جزالم چې حالت نن سبا گزاره نه کېدله، منګایي دردا تیره وه، تقریبا 2-3 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوسې پاکستان ته روان د پښین د بازار یو. یار حالت خو فلال گزاره کېدله چې لږ منګایي نه وه، گزاره کېدله چې اوس منګایي زیاته سو، اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دغه دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو، نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
د کیریا بسراوی کې ګرد فرایز اسرای والا کیریا غواړي بچان ډوډۍ غواړي، دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي، او دا بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امریت یو مسؤل نقیب الله وایي هره ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کورنۍ راستنې سوي.
تخمینا د ورځې د دې څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږو میاشتو په شاوخوا کې 9000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلی شو چې د 1500 کورنۍ څخه تر 15000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
اوس به روزګان ته ورشو. په روزګان کې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې سږ کال یې په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دا چې څه ډول میلې دي په دې راپور کې اورو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلي بوخت دي او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اخترېز میلو په پار نیولی. دا ورزګان دا اوسېدونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې ترسره کوي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو د اخترېز میلو په اړه معلومات داسې راکړه.
اسلامي امارت ټول ولس ته امنیت ونیسي د خلکو امنیت ګیر کړي د خلکو بې ځایه زورونې څخه لاس واخلي بې ځایه نه ځوروي. هر وګړی د دې افغانستان دی. هر څوک باید خپل حق لري چې هر څوک اوس شکر دی پوهېږي په خپل شعبه باندې پوهېږي.
د ارزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ارزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې ترسره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښاره وځي. دا د منار څلور لارې ده چې هر کال به پکښې کې زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده، خو سږ کال پکښې کې د خلکو شمېر کم دی ځکه تودوخې درجه لوړه ده. د ارزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې کمو خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وې.
شم شادی و بیا هم ښه دی، خو د پخوا پر پرتله نه دي ښه. ولې؟ اقتصادي وضعه خرابه ده. هر ځوان چې راکش کې په جو کې پیسې نه وي، څه کاروبار نشته، پیسې نشته.
لای مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. ډېر ښه خوندور اختر دی. راوسه پورې یو ښه خوندورې میلې دي. یو علت د میلو ده دا دی چې ډېره زیاته ګرمي ده، اکثره خلک میلوال ځي ورو ته او سارا ته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسؤول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل: له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زیپه سوی دي. دی وایي سږ کال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله، او دغه راز سږ کال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
له ارزګان به د هیواد ختیځ ته ورشو چې د هیواد نورو برخو په څیر په څلورو ختیځو ولایتونو کې هم د لوی اختر نومړی ورځ لمانځل شوی. دا څه ډول په دې راپور کې اورو.
د نور اسلامي نړۍ د اکثرو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د لوی اختر لمونځ ادا شو او وسلرونکو څاروي قرباني کړل. خلک وایي ملای مامانو او خطیبانو په خپلو تقریرونو کې په هیواد کې د نفرت، قومي، ژبنیو، سمتي اختلافاتو او جګړې ختمولو، د سولې، امن، ورورګلوۍ، د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ په اړه ویناوې وکړې. له بډایه او وسلرونکو کسانو څخه یې وغوښتل چې د اختر په خوښیو کې بې وسه، کونډې، یتیمان او معلولین شریک کړي او هغوی ته هم د خوښۍ یو څه موقع چمتو کړي. د کونړ او ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عرفات او ذبیح الله لاروي
چې کومې خبرې وي هغه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې وي چې د یو بل سره دښمني، ترفګني دا پرېږدي، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینې، بغض، حسدونه پرېږدي او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
ټینګار یې وکړو چې یو بل ته باید د ورورولۍ لاسونه ورکړو. له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته یې ډېر زیات ټینګار وکړ. له ټولو حاضرینو څخه یې وغوښتل چې هغه خلک چې قرباني نه ده کړې هغوی سره باید د قربانۍ غوښې شریکې شي، مرسته ورسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانانو سره. نو ډېر ټینګار په دې و د افغانستان د سولې لپاره خاصې دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاصې دعاګانې وشولې.
که خطیبانو، ملای امامانو او نورو خلکو په هیواد کې د امن، سوکالۍ او آبادۍ دعاګانې کولې او له بډایه کسانو یې غریبو سره د مرستې غوښتنه کوله، خو د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي اسما بیا له طالب چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
په هیواد کې دننه او بهر درنو افغانانو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د اسلامي امارت څخه غواړم چې د انجینو مکتبونه خلاص کړي، چې هغه خویندې چې په کورونو کې بند پاتې دي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
هغه وایي له کومې ورځې چې د شپږم له پورته ټولګیو نجونو باندې د زده کړې او تحصیل دروازې بندې شوي، د اخترونو او نورې خوښۍ ترې پاتې دي. د زیاتو افغانانو په وینا چې د تیرو اخترونو په پرتله په دې اختر کې امنیت ښه و، خو د بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د بېوسه کسانو شمیر زیاتیږي او کومو کسانو چې به پخوا د نورو لاسنیوی کولو او په لوی اختر کې به یې څاروي قرباني کول، نن هغوی نورو ته اړ او په دې ورځو کې نغاري ساړه دي.
اوس ورشو هرات ولایت ته، چې په هرات ولایت کې یوې میرمنې په دودیز ډول باندې دواګانې جوړوي او د هغې د دغې درملو په وجه باندې ځینو کسانو ته په دغې ولایت کې د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا چې دا میرمن دا دودیزې دواګانې څنګه جوړوي او څونه میرمنو ته د دې په دې کار سره د کار زمینه برابره شوې، ورزو په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکه کې لاس او نور خدمت هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د 1 لک افغانۍ سرمایه کوم.
موږ 10 لک افغانۍ پانګونه کړې ده او 10 تنه کارکونکي لرم. زه له 8 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
د اغلی نیک فرجام په خبره کې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګرۍ چاپیریال په کافي اندازه د قناعت وای نه دی، خو اوس د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغې ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې ګیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډېر ورسره آشنا شوي دي.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سینګار توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو خبرونو ته. دا زابل په شاجی ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوو جلا پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجو ولسوالۍ ولسوال رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو او کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډونو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي. د افغانستان په شمالي سنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو په ځواک کې زلزلې ولرزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د مندونو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان نګورو بدخشان ته نږدې و. د راپورونو له مخې په فیض آباد، چرم او اشکشم په سیمو کې هم د زلزلې کمزوري ټکانونه احساس شوي دي. د ترکیې ولسمشر وروسته له هغې د سویډن پر حکومت سخت انتقاد وکړ چې په ستاکهولم کې د قرآن کریم یوه نسخه وسوځول شوه. رجب طیب اردوغان وویل ترکیه به هیڅکله د پاروونکو سیاستونو او تهدیدونو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. هغه اردوغان د خطر په دویم ورځ د خپل ګوند غړو ته وویل موږ به د لویدیز د هغه په خبره کبرجنو خلکو ته دا ورزده کړو چې د مسلمانانو مقدساتو ته سپکاوی د بیان ساتنې ده. هغه زیاته کړه ترکیه به د هغه په خبره د دغې کړغیړن اعتراض په وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړي. د سویډن پولیسو د قرآن کریم پر ضد د لاریونونو اجازه ورکړې وه، خو وروسته له هغې چې په دې لاریونونو کې د قرآن کریم یوې نسخې ته اور واچول شو، پولیسو هغه شخص چې دا کار یې ترسره کړی و د یوې توکمیزې یا ملي ډلې پر ضد پر پارونکو کړنو تورن کړ. ایران، عراق او سعودي عربستان په ګډون ګڼو مسلمانو هیوادونو په سویډن کې د پنځشنبه په ورځ د قرآن کریم سوځیدل غندلې او خبرداری ورکړې دی چې دا ډول کړنې د نړۍ د مسلمانانو احساسات راپاروي. او د اوکراین په ځوایي د هیواد په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د سخت جګړې وروسته یو څه پرمختګ کړی دی. نن د اوکراین د دفاع وزیر مرستیال هانا مالیار وویل اوکراینی سرتیری له روسي ځواکونو سره د هر متر خاورې د بیرته ستول لپاره په شدت جګړه کوي او پرمختګ لري. هغې زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې خپلې مورچلې وساتي، نو ځکه ځوابي بریدونه کوي خو د تلفاتو له ورکولو وروسته بیرته په شا کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قومندان ادعا کړې ده چې اوکراینی ځواکونه ورو خو په دوامداره توګه پرمختګ لري. روسي ځواکونو د سختو جګړو او ډېرو تلفاتو له ورکولو وروسته په تېرې مې میاشت کې بخمود ښار ونیوه. په دغه جګړو کې د بخمود ښار په کنډواله بدل شوی دی.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پلیخي. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي. زینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته. موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم وروسته راځي، خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی ریڈیو ټول همکارانو ته ملمانی هغه ته هم سلامونه او نیکی هیلی. بدبختانه چې په وطن کې ډېر بد وضعیت دی، بیکاری او چپل حد ته رسېدلی دی. نو مسافر چې کوم پلار زی هغه نه هم دلته هم کار نشتا افغانستان کې هم هغه سره نه ملاوی چې باید د کور هغه ضرورتونه پر رفشی کورونو مشکلاتونه ډیر دی اقتصادونه خراب دی فامیل تعداد ډیری خلک هم مجبور کیږي زی کور کو بچی خماران نه دی چې خوري و اوخري هغه انسانان دی دولت باید غم اوخري د بیکاری غم باید اوخري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کی او خلک باید د خپل وطن کې په کار باندې بوخت شي نو به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي زر سوچ پورې چې دغه مشکل رفه شوی نه وي خلک به همدسي رواني دا خو دومره مړی شوي چې د نن سل چنده نور هم زیات شي هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د لږه ده بچې ډوډۍ غواړي صحیح ده چل ده هم مرګ شته خو که ورسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي دغه مسئلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی دولت زمونږ ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کار غمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمې اوسیدونکی یم اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم ولا لارې ډېرې خرابې دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکېچنې دي هوا ډېره ګرمه ده په دې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړه چې له دغه لارې څخه ډډه وکړې ځکه لارې ډېرې خرابې دي په لارې مرګونه هر شی موجود دي
له غوښتنو د حکومت څخه دا ده چې د افغان مهاجرین راغواړي له نورو ملکو څخه نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي دوی خپله تر اوسه هېڅ کار زمینه یې نه ده برابره کړې د عوام دپاره او دلته محلي صنفونه چې د حکومت او د عوام ټولو په ګټه و د ملک په سطحه ښه ښه موسسات راغلي دي ډېر ښه ښه کارونه کوي انترساس دغه دوی دا موسسات نه پرېږدي بندې ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خو تیار ظلم دی عوام سره کوي زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي او دوی موسساتو باندې کړي دي که د تعلیم باشده که د صحت په باره کې که نور د خوړو د خوراک په باره کې نو موږ دا هیله کوو له امارت څخه چې زموږ موسساتې پرېږدي په کندهار او هلمند کې پول په ټول افغانستان کې دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سر ناخلاصتوب دی ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له قصه څخه د تربرګروي کار اخلي په مابینځ کې عوام خراب کړل
السلام علیکم ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانش هم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکونو ته ځي دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابر یې ښه پیسې ګټلی شي خو بس دا دې شوق سي روان سي ځم او ایران ته ځم ترکیه ته ځم جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم بیا ځینې بس بېرته راوګرځېږي را ونیسي را انتقال کړي بېرته او ځینې بیا ورسېږي هلته یې ونیسي ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ده مسافري نورو هېوادو ته تلل داسې عادت یې ګرځېدلی ده دلیل چې کار ورته پیدا کېږي نه کې نه دا دلته به کار څه کوو دلته پیسې نه جمع کېږي د دې ونځه کې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي نو د دې وجه به ساتي ځي بل ملک ته د ډېرو عادت ته ځینې بیا له شوقه ځي او یو که داسې ډېر مجبوره وو نو بیا ولاړ شي
اوریدونکو دا وو ستاسو هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مکترا کړي وو دغه راز مو د یوه کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده او وایي چې هره ورځ ځورېږي د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تک ته زړه ښه نه کړي دا چې ولې افغانان په ګڼ شمېر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت څاروان د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو تاسې د 1900 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو په فانی نژادی مذهبی ملیتی او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګې وبرې یا احزاب پورې تړلې شوي او یا هم د سیاسي افعال د لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کولی شي کاغه دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل یو ته کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالۍ په دومره هېواد کې ومنل شي نو که چیرته دغه دومره مادې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دومره ماده کې دا کاملا په صراحت لیکل شوی همدغه دومره ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هېوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښېدل نورو هېوادونو ته تللي یا لاوردي هېوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي
بله جنرال صاحب جلیلی ډیر عوامل کېدای شي چې وي په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته مونږ تاسو وګورو په دا خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل لري اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل او عمومي او اساسي پروژکتي دي سیاسي او امنیتي دي دوم دي حکومت دي حکومت دي دغه حکومت لري او عوامل دي او درې ام اقتصادي عوامل دي او څلور مې هم د فرهنګي عوامل او بنیاد دغه څلور عوامل او خپل نامه کې دا کډوالي مې سره کومه څه کوي چې اولنې څنګه دي سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور کې سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو مشمانه شوی ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړلي دا په خپله هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو زیربنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړلی شي موږ تاسو نن ګورو چې نن د معارف دروازې بندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ څخه نور څه هم نه څه ته په خپل یو محدودیت او موږ تاسو ته ډېر او د کورنۍ له لاره الحمدلله چې هغه هم ورته چې اوس نه یې نسل او اولاد له ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره تاسو چې دا څنګه د پاره د خدمت مسلو دي مګر دا به د مرګ څخه دا نشټون هغه نشټون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې راځي چې د دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي نور هیوادونه ته راشي بل خاص یا گاوردی هیوادونه ته یا نور هیوادونه ته سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مراوی د باندې نه مساعده شي
د بشري حقوقو مسأله یا د تعقیب مسأله څومره مطرح ده په افغانستان کې آیا د ځین خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا زورول کیږي یا تعقیب شي
تقریبا د 50 کیسونو زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېدل د حکومت د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک په خوانی امنیتي حکومتونو سره بازار ترې منځوان ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شو او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شول ډېر کسان وبلل شو دا بعد امرګه او قادر لا هم معلوم نه ده دا په خپل هغه واستون زوا او دا هم هغه واستون زوا نه بده مر چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د په خوانی کارپندان د خوان په اوسنی نظام یا په اوسنی حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري نو اساسي عامل بل ته فرهنګي لردار نه ورسه دا لکه ساده چې موږ تاسو ګورو چې ډېر کسان په خوانی کارپندان په خوانی افغانی چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دی. د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولی چې سر کې پټ کړو.
د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسؤولو چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکوي دغه د فلپي موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په بغلا کې تر موږ بغلان په لخمري ولسوالي خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاتم ورته هیڅ کومک راځي نه کومک راسي دلته نومان چې نوشته سی بیا په هغه کې نومان معنا ورک سي کر سره نومان د 2000 نومان یې سره نومان ورک سي پر لسو کورو باندې نوم لیکي خلقو ته بيخي مستدرس نه نو دا زموږ زغ تر مسؤول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته عادل وسی په خبرو کې پر رسنیو کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه مو وکړه یلا دروغ وای خلقو ته کومک سم سي نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایلک محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه بندې ماشومان وګرده په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه سې زده کړي او ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ سمپونه راپرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه نیکلی احترامات. دا دوه تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم مخابراتو د مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نسته، دلته خادیا نسته، خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. یو مریض پیښې یو دی بل پیښه وسي هغه ته نو ټلیفون کار نه کوي، خپله به سړی وردي. نو تاسو همدا هیله ده دا پیغام ته مسؤولینو چاروا مسؤولو چارواکو ورسوي، موږ پیغام باید خپور کړي تاسو پروانه کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د واسي همت هلمند ولایت مستاسو خبر کوم. ازادي راډیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ییز مسؤلین سلام علي صاحب او ټول اړوند مسؤلین انتخابات وشي د هلمند د کجوکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. اوبه نه لري، په میاشت کې دوه یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي او په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجوکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجوکي بند به ډک وو نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوه ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه. اوس یوازې دا پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤولینو ورسوئ او مسؤولین هم توجه وکړي.
نمنه نعمت الله دفعه دولت کوستان دل سوالین
خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې وبه نسه سږ کال بیخي خلک سره در به در دي، کورونه ګرده بار سو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتونو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د کوهستان ولسوالۍ یا خصوصا دا ولسوالۍ وسط ته نور کلي چې دي دا دوردست ولسوالۍ دغه کلي جات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسلمینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته کوهستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه و ربات و سیدان و تنپلوی نه منطقه و با گرسره که نداری خلق بیروزگار دی بیکار دی و کشتو نام و نسو.
عبدالحدیم ده هلمند ده کجکی ولسوالی چخه ده پیغام در تپریشدم. ده هلمند ده کجکی ولسوالی زمینداور ساحه دیر غط ساحه ده پا وقت که کاریزون دلو دل جیر اوی ساحه و خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچه هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. محمد اسلام همت یم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بېلابېلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخې هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چپینونه دی واچوي او پوستی دی جوړی کړي تر څو پرې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول درادو کارکونکو آزادی ته سلامونه پس له سلام از سانګر نیازی دا پیغام پسته پرې دمه. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې و، تاسو ته مواد درکو، مواد فیرانه کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي هغه لاړل. د سور په 28 تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته. دیاډینګار مواد ورکوي، هلته 1000 روپۍ تي اخلي، 300 موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم شوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم شته، که غواړې لمبر مو راته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې لازما غږ ورسېږي، د افغانانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا چې د ګرمسیر پانتنونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده او وزارت تحصیلات د سږ کال یې رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ او ګرمي ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډېر ښه کیفیت سره یې اورېدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده او اورېدونکي سرگردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي، خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اورېدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډېره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
فکر کرم بیاری پلی آ سرسری سرسری ما دخلم جبر ما کا یاوری ما دخلم جبر فکر کرم تو یاری مو پلی آ سرسری ما دخلم جبر ما یا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہ نہ غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی گل پری ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر
ارے باب
فکر کرام تو یاری مو پلیا سرسری 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 ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم نازلی ابھی وفا منجو سب چلٹی این لڑ تو زر زری نا زخلم جبر ما کیا وری نا زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر قبر ما کا یاوری ما زخلی.